د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم وی ورځ د 1399 یوم هجری المریس کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 د اکتوبر د میاشتې 30 نیټه ده. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سولهییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکوي چې د 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. روسیه ویلي له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغم کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتی ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابره کړه چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې له زغم کار واخلي او آرام اوس چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون کوي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیلی هاتسن ډاډ ورکړی چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هاتسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبرلانو ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوسم لاتړ ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو. خو موږ به همدارز د ناتو د 9 غړو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید ووایم چې موږ په راتلونکو کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له پرلپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یو ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین ربانی پتیلې چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. ربانی پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا رسمي مکتوب په ټویټر خپور کړی دی. د مکتوب په پای کې په مکتوب کې لیکل شوی چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلام نه ګڼي، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ربانی استعفا منلی ده. روسیه ویلی چې له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته نږدې ښار دی. د روسیې او بخی کوبانی ده سوریه په شمال کې انده ترکیه پولی ته نږدې پروت ده. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځي پولیسو یې په کوبانی کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسېدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلی دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه باید د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
There was low the control په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسطه کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنداو، خو ناتو تړون غړي هیوادونه ورته متحد دي. ستولتنبرګ دغه راز وویل چې د وسلو کنټرول دا ستونزه ده چې یوازې روسي برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې خطرناکو مزایلو ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارۍ چې پورې نښتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون دغه لارۍ له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې دغه لارۍ پورې نښتی کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورت فلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې له دې کانټینر سره یو 25 آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړی دی. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 50 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارۍ کې دننه یې سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون به نن د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سولهییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
What we need is a deal which in a credible way preserves the gains we have made in Afghanistan for the
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړي دي.
خوشی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډیره همکاري خلکو سره کړي دي، بلغه ډیر کارونه کړي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریه په شمال کې د ترکیه د وروستي پوځي یرغل او د وروستو انکشافاتو په باب واوري. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون وندوی ازادي رادیو ته وویل چې د درملوک شرکت ته چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. نور جزئیات افرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایې اچولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رایې تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکنو خپلواک کمیسیون در درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لاندې معلومات چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سوله ییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. ینس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ رسمي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان موضوع د سیو مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نور حال راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the Afghans.
هغه چې موږ ورته ارتیا لرو داسې تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د خزو د ژورنالیستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زموږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینې ډول څرګنده کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنه مشورې او مرستې د اوږدمهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیلزاد نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. دواړه خواوې سږ کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی وي خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبې په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یوه چارواکي هم نه دی ویلي چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسلوال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان بعد جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناتو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 9 دیرش هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 پرسونل شتون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وو بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له 10 میاشتو او 9 پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکنګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکنګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټي کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیل ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویل کی کچرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توپ له خطر سره مخامخ کړي.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه پر دې سربیره چې په افغانستان کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر لري، د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې هم په افغانستان کې په مختلفو د ښوونې او روزنې، روغتیا، بشر حقونو او پراختیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې خدمت سرته رسوي، البته له 2 لسیزو را په دې خوا. خو آیا د ملګرو ملتونو دا خدمتونه د افغانستان د خلکو لپاره اغیزمن دي؟ افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ او تر خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هڅې په کومه برخه کې ډېرې مهمې دي؟ امید زهیر مل ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت پر رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خو څلور اویا کاله وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي برېښنالیک کې لیکلي، د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري، د څلورو اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یوناما د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغیزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 13 دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 311 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او، او د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خواهی په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل، له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستانه شوي چې دوی مالی ملاتړ کړي. خاغلی فرهاد وایي په کور دننه هم د بې ځایه شویو لپاره یو این ایچ سی آر کار کړی او له روغتیا او ښوونې سربیره یې ورته په هغو سیمو کې د میشتېدنې زمینه برابره کړې چې ورته کډوال شوي دي.
نو تقریبا شاوخوا کې هر کال کې تقریبا 100 میلیونه ډالر د خلکو سره بیرته کله چې بیرته راستنېږي د خلکو سره مرستې کیږي. او که په مثال توګه د توایم په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال بیرته خپل وطن ته راستانه شو. او د یونیسیا لخوا هر یو کس ته تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته موږ ورکولی وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له اویا کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوسمهال یونیسف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 3.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خواهی په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته، چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنی هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر جرمنګ د سنوې چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولرو دغه ماشومان سره موږ کار کوو. موږ هر چې چې هر ماشوم دی تر 18 کلنۍ پورې موږ هغه ته رسیږو.
دبلیو پی په افغانستان کې د سرکو د جوړولو نه رانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع، د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته، پاره کې سرکونو جوړولو، پاره کې کاریزونو پاکول، پاره کې د کانالونو جوړول، د پول او د پلچکو جوړول، حتی په ځینو سیمو کې د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو جوړول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په تیرو 500 کلونو کې دبلیو پی په افغانستان کې تر سره کړی او ادامه لري.
که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستیو راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسی د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 500 کلونو راهیسې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یوه اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل، دوی توانېدلي په ډېرو لرې پرتو سیمو خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمیر شنون کې وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوی چې هغه ډول چې اړینه و کار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیزه توګه زویل شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودې، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مشترک کار اخستای وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او خوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامی ولسوالی اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس.
ملل متحد کو افغانستان کی لگا تو سب ڈیٹ کرنے کڑی تھی بندو نہ شو دا لاری کسی شو لے پدی کے لا کویان شو دی کے ڈیرا ہم کاری خلق سر کڑی بڑا نہیں کڑی ڈیٹ کرنے کڑی تھی
والا خد ملل متحد خد جنگوں پو وقت کے طالبان پو وقت کے مجاہدین پو وقت کے ہمدا ملل متحد وچے نام بیان تا کارتو نہ ہو از ملل متحد کو مگ نام غمان دسو لے دین
خو یو شمیر نور هیوا دوال بیا پر دینی وک کوي چې د ملګرو ملتونو ډیرې مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمیر کډیو جیبونو ته تللی او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی. موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي. خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسي اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي.
مخکې په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارونو ته کتنه وکړه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي چې له انقرې سره د مزایلو دفاعي سیسټمونو پر معاملې خبرې کوي. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگټن په مکرر ډول ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیسټم اس 400 نه اخلي، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیې سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیې سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیږد پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړې ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. په دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای شي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت وایي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوځ لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یوه خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو به په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد یې ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیې د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورسې خبرې داسې انګېرل کیږي چې په سوریه کې به د درېمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
او اوس هم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو مهم منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي تر څو وکولی شي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازې ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کاله د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د روسیې ویل له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د هیواد پوځي پولیس د افراط سیند سوریې د کوبانی ښار ته رسیدلی دي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیې د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. او د برتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لاری چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برتانیا ته داخل شوی.
د ژوند رنگونه.
نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفادې وړ سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
ار اورس څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړ کنه اتمن یو څو وخت ځای کوي، یعنی یو سات وخت دمر زر زای کې دا څه بخه با پوی نشه کله کورانه څخه پښتنه وکړي چې پلانای چیرته دي څه کوي نو اته خبره دا خبره بدرته وکړي چې بس هغه ده او فیسبوک ده نه له خو خبرېږه او نه له بده خبرېږه ناتمن بیکاره خلک چې بختیا و نه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې
د فیسبوک لپاره اول خو باید ځان په اړه درته داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي که نه بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سرته ورسوم نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک وجه مهم کارونه ترې پاتې دي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل